السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه سفیو لاستان ایزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوم پیل په خبرونو کو بریتانیایي رسنۍ وایي د طالبانو له وخت رسیدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډیر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي د ایوننګ سټانډرد ورسپانې د پرونی راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت وایي 9232 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 13 هوټلونو کې ورکړل شوي په دې اساس د دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1300 تنه اوسي همدارس تر 9500 ډیر شخصي کورونه تبیول شوي په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي له څه باندې 4000 بیرته ستنو شو افغانانو سره مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي دا افغانان له ایران او پاکستانه بیرته خپلې واته ستنه شوي وو د ایتالیا د حکومت لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوی بشري کوریدور یا دهلیز لاري پرون 1252 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسیدل ایتالیایي رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد څخه روم ته د کډوالو په لیږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال ادارې یا IOM د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ UNHCR او څو ایتالیایي مرستندویو مؤسسو مرسته شامله وه ګڼو افغان پناه غوښتونکو په انډونیزا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه دوی وایي شمیر شاوخوا 9500 تر رسي یو لسو کلونو راهیسې په انډونیزا کې بند پاتې دي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت نړیوال ادارې IOM غواړي چې پاملرنه ورته وکړي مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نشي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي اوکراین او روسیې پرون شاوخوا 50 تن اسیران تبادله کړل دا په یوه اونۍ کې د دواړو خواو ترمنځ د جنگي بندیانو دوهمه تبادله ده د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر رئیس اندری یرماکو ویل د دوو خواو ترمنځ د اسیرانو د تبادله په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2 د پاوز لاس د سمندري ځواک او سرحدي ګارد شپږ او د دفاعي ځواک 2 غړي خپلې واته وګرځیدل د روسیې او اوکراین استازو د بندیانو د تبادله په اړه تیرونه په متحده عرب اماراتو کې خبری وکړي د فوتبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان دی او بل پوره د میدان ته ځي پرون هم څلور سیالي شوي ورسته سیالي تیر شپه ناوخته د برازیل او سربیا ترمنځ و چې د برازیل غختلې لوبډلې 2-0 وګټله همدارس پرتګال 3-2 غانا ته ماته ورکړه اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یو ورځنی سیالیو لړۍ نن پیل شي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانګزی په باور دا سیالي له دې کبله مهمه دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې وشي خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ نن جمعه د نومبر 15 د خزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ دا ورځ سکال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې خزي له زیاتو محدودیتونو سره مخ دي
د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده د تاوتریخوالي ځورونی او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي
د دند پټان خلک د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستیو نښتو څخه سخت پتنګ دي
مشکل هډر زیات دي د جنگ لامل خلکو کاډي وکړي د سرپناه ځای نه لري پاکستانی ډیر روان دلته بن پات دي او افغاني ډیر روان چې بیا کوز د جال نه خو بن پات
د پاکستان د پاوز د نوی مشر عاصم منیر په ارتباط هم یو مرکه لرو
ممکن نوی فوج سر لخر چې جوړ شوی دی په دې باندې د عمران خان اعتراض او د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډیر مهمه چوکۍ نه لري کړي وو
د کرکټ ملي ټیم با نن له سریلانکا سره لومړنۍ ورځنۍ لوبه وکړي اهمیت څه ده
یقینا نننې لوبه د افغانستان د ملي لوبډل لپاره خورا د اهمیت وړ ده موږ باید په دې لوبلړې یا د سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ باندې خپل ځای ثبت او راجستر کړو
در نردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته نن جمعه د نومبر د میاشتې 15مه د خزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې اسمت ساروانی وړاندې کوي.
د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې ښځینه فعالانه او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګولې محدودیتونه لیري کړي او حقوق یې رعایت کړي. څه باندې 430 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو ته لتلو منع دي او د اکثرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکې د کار کولو اجازه نه لري. پر شزو یو شمیر نور بندیزونه هم لګول شوی دی. د شزو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوری پالګون مشه عادله بهرام وایي شزی باید په خپل د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي ځورونی او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شخ اوچت کړی دی نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو لمخې درې ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیرا یوسف له څو اونیو راهیسې د طالبانو له لوري بندیانې دي. ویل کېږي چې هغوی جلا جلا نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپای اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یورپ په نوم ډلوای چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابري د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او له اروپایي جهادي غوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست ویل کړي. د رینیو یورپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار ترڅنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. د ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوي د حقوقي د تعلیم د حق ښکارا سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوال ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنانې سمو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
واربشو پکتیا ته هلته د ډنډ پټان ولسوالي اوسیدونکو وای په دې ولسوالي کې د زمکی پر سر د ډیورن کرخي د دواړو خواو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوی نه ده او هر شی بعد نخته د بیا پیلیدو ویرشته. د سیمې اوسیدونکو وای د جګړې د ویرې لکابله بي ځای شوی خلک لام خپل کورو ته نه دی ګرځیدلی. ل اسمت ساروانه به په دې اړه جزئیات وورو.
د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اوسیدونکي وای سره لدی چې پر ډیورن کرښه جګړه درېدلې خو اندیشته لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمې اوسیدونکي په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندیشته شي چې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد لې و پاکستانی پلاوی سره په کتنې کې ویلي د کرښې په اوږدو کې د شخړو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډنډو پټان کې د رواني ونې لنښتو وروسته ګڼ شمېر خلک مجبور شول چې لخپلو مینو نور سیمو ته ولېشتي او د غراس د خلکو کاروبار په ټپه ودری شي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نسرګندولو په شرط آزادی رادیو ته موبایل
په ډنډ پټان کې حالات وزا ډیر خراب ده. په ډنډ پټان کې کوم کورونا زایو سیدونکو دي د نږدې ساحو څخه خپل کار دی خپل پاملونه وتل دي. حالات ډیر خراب دي.
مشکل هو ډیر زیات دی د جنگ لامل خلکو کړي وکړي د سرپنا ځای نه لري پاکستانی ډیر اوران دلته بن پاتې دي او افغانی ډیر اوران چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات
پاکستانی رسنیو د اکشن بی د ورځې په نشته کې د یو پاکستانی پوزي د وشل کېدو او د دوه ملکانو په شمول د نه نورو د ټپیکرو خبر ورکړی وو د ډیورن کرښې د پوری خوا ځینې قبیلې وایي چې مځکې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو له کبله د افغانستان خواته پاتې شوې او اوس طالبان غواړي چې د دوی په مځکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي. تر اوسه پورې په دې موضوع د اختلاف له کبله د دوو خواوو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې دوو اوسیدونکو د بیا جنګ د پیښېدو اندېښنه څرګنده کړه.
نو خبر اتر روان دي خو به پایله خبر ورسیده مقصد کوم پایله تر روانه رسیدل د جنگ امکانات برته بیا شته دي
خبر وښ بیا غتانګه دا خبر نه ومنله نو نن یو ځل بیا درندې وسلی راغلي دي د زیات جنگ امکان شته.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکو نجیب الله آزادی رادیو ته وویل چې پرون له لنجمن سیمې لشلري بیا کار پیل شو.
د پټانو له سولېخه جنجال چې په کومه سیمه کې و هغه سیمه کې نن کار نه کیږي. یو څه د 300 متره وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو. حکومت جنگ نشته خو هغه سیمه نه چې کوم جنجال و هغه ته د قومي مشران یغه سړه ناسو دغه سړه ور نه سره ناسو ونده و.
د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال د هغه څل لپاره چې د امنیت ټینګښت یاد کړي پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ. هغه مهال د افغانستان جمهوری حکومت او ځایي خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دا یو اړخیز اقدام وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست ور بشو. پاکستان ته هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون د پاوز لپاره د نوی مشر د ګمارنې خبر ورکړی دی او تمه ده چې د هغه د دغه ګمارنې حکم رئیس جمهور هم تایید کړي. البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی. د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې پخوا په پاوز کې د استخباراتو مشر و او همدارنګه د ایسای مشر هم پاتې شوی دی. د پاکستان د قوانینو لمخې لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر تاییدوي. خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنی تحریک انصاف پورې تړاو لري ځکه د نوي لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه. اسمت ساروان په خبر پښتونخوا کې له یو خبریال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې آیا د نوي لوی درستیز عاصم منیر د نمونې په اړه به د تحریک انصاف او اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه؟
په دې باندې د تحریک انصاف د اړخه اول خلکو ویل چې دا اعتراضات وي د خلکو د خیالو چې زمونږ کوم نوی د فوج سر لخکر چې جوړ شوی دی په دې باندې د عمران خان اعتراض او د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېرې مهمې چوکۍ نه لري کړی وو او دا د ګیله کړې وه آرمی چیف ته وایي چې دا لري کې دي ځینه نو هغه لري کړو. د خلکو د خیالو چې دی راشي نو د عمران خان سره چې کسه چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شوي مې نو هغه سره به د دې اوس هیڅ سوال پیدا نه شي چې یو ځل بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان اسټبلیشمنټ هغه چرته هغه سره ملاتړ وکړي. خو بیا هم اوس په خلک پاران ناست یو د عمران خان دی د اړخه هم سداسې سختي خبره لا تر اوسه پورې نه ده راغلې. نو مطلب دا دی چې معامله ټیک شوې ده د نن د نن ټولې خبرې په لو کې اول طی شوې دي په لو کې خبره معامله سمه شوې ده او ویل شوې دي هر چاته چې بس پر ځای کې خپل خپل کار کوي.
څه فکر کوي چې د نوی لوی درسیز لپاره به ننګونی یا چیلنجونه څه وي؟
زما خیال دی چې د هغه مخې له ټولګي غټ چیلنج دی وخت کې دا دی چې د هغه په معاملې باندې یا په نورو معاملو باندې دی وخت کې یو سیاسي تقسیم دی او خلکو دا هر وخت هر سړی دی ته ګوري لګیا دي چې اوس به د فوج پالیسی څه وي. نو دا په وخت کې سیاسی معاملو باندې فوج کې دننه هم کتلیو کنه چې خلک یو بل نه خپو هغه کې لګونته تقسیم هم ښکارې دوه چې یو ویل داسې دوی شپلو ویل داسې دوی شوس بده پر ټول کې هر چیلنج ده نه چې خلک د مذهبي شي او د معاملې د مذهبي شي کنه دې به چیلنج بده د پاره دی چې د ټول خلک واپس راغونډ کې زما په خیال باندې چې دې اول کوشش ودا کوي.
پاکستاني ژورنالیست محمود جان بابرو چې د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز عاصم منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ ورځنی مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزی په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال پنځوره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزی دا خبره له اسمت ساروان سره په دې مرکه کې کړې.
یقینا نن لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده، چون دا سیالۍ کوالیفیکیشن راوند ده د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دي، چون سریلانکا نسبتا له راتلونکي درې سیریزونو چې موږ له استرالیا، پاکستان او هندوستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده، او موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزی صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې د څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر نه وینم. له هر نگانه یو ښه لوبډله ده. بیټنګ سایډ کومو ګورو ماشاءالله زمونږ ټول قوي بیټسمنان ستا اوپننګ زمونږ رحمان الله ګربز سره ابراهیم زدران او همدارنګ ورپسې رحمت شاه، حشمت الله شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی ساحل، نو یو قوي لوبډله راځي بیټنګ سایډ نه. هم همدارنګ بالینګ کې موږ سره ښه تیز توپ چونکي او همدارنګ نړۍ بهترین سلو توپ چونکي دي. ګلبدین نائب زما په نظر په دې کنډیشن کې یو ښه ایډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې لپاره، نو د لوبې ګټلو چانسز د موږ ډیر زیات دي. له هر نگاهه زموږ لوبډله یو منظمه لوبډله ښکاري، نو امیدواري ډیره زیاته ده چې موږ دا لوبه وګټو.
د کومو دلایلو له مخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطې د زمونږ بالینګ ده. مخکې یوازې روتو پچونه وه، اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې مونږ الحمدلله په تیز توپ چونکو کې هم ښه یو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپل ډېر زیات لیواله یم. سه وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له ښه توپهونکو څخه دي، او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپوهنې د ملاتیر وګرځي په راتلونکي کې، او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کی.
د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاستیم. دا غو خزو شمیر کم نه دی چې د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ راورسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی ویرول شوی او ځینې وسم نادره کړي. د خزو د اقونی او شمیر افغان فعالان چې وخت نا وخت په کابل کې د کار او زده کړو په شمول د خپل اقونو لپاره اعتراضونه کوي، تر ډیره د طالبانو د امنیتی ادارو لڅار او تعقیب سره مخ شوی دي. دا تفصیلی راپور د هغو فعال خزو پرستون زو راڅرخي چې یا نادره کړي او یا د طالبانو لخوا نیول شوی او بیا خوشی شوی دي.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو برک کړ. دغه اعتراضونه چې د تیر اگست راهیسې پیل شوي، یو شمېر ګډونوالي خزیې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همایره یوسف څلور هغه خزینه معترضان دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوې دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې خزو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفه یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریفه یعقوبی یوی همکار چې نغختل د امنیتي ستونزې لکبلې دوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادې رادیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوی مدني حرکت د پرانیستلو لمراسمو وریده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفی سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولې و. هغې راته داسې وویل
برادر شوهرش و خواهرش
د خوند ورور او خورې اوس آزاد شوي دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفی سره وه. دو شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې وه. وروستی خور او لیور آزاد شول خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یو بل ملګری روقیه سعید چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره وه خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل کله چې طالبان د نن راغلل نومړی یې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او ویې پلټل. بیا یې موږ یوه یوه بیرون کړو خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکاران یې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چیرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې وبله نادرکه معترضه میرمنده همکاري فوزی وحدت ازادي رادیو سره په بحث کې د هغې د نادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده هر ورځ مونږ نجونې ورکیږي هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولای. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
دا یوازې هغه معترض میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده په تیرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی و او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ. که چیرته به مو داسې یو ستونزه لرله چې باید ښځې ته مو ویلي وی خو هلته زندان کې هیڅ ښځه نه وه او زه مجبوره وم چې خپله ستونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ورباندې نه پوهېده ووایم. ما ستونزه درلوده خو دوی به شله و چې ته ولې لمونځ نه کوې او ولې قرآن نه وایې. ما به ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم خو بیا هم دوی نه پوهېدل او ویل به یې چې ته بهانې کوې. دا یوازې ابراهیم خیل نه ده چې د طالبانو زندانی کاله لیدی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې میرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه. په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نه شو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل. د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخي تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. دا طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې میرمنې نه دی چې توقیف کیږي او زندان ته چول کیږي. علی عزیزی چې پخوا د هرات د خزینه زندان رئیس و څه باندې 15 میاشتې کیږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هیڅ درک نشته. د علی ورور نذیر عارفی وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هیڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړي او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علی په اړه ورکړي تر اوسه به پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علی لمړی او ژوندۍ څخه خبر نه یو.
خو پښتنه دا د چولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته چوي. دا پښتنه یوې معترضې فوزی وحدت د ازادي راډیو په بحث کې داسې ځواب کړی و.
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلې په وړاندې چې خوشې کېږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعا مو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب بویندویانو سره هم شریکه کړې وه خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړې. دا راپورونه پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریانی زریاب څخه پیل شول. هغه نومړنی میرمن و چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدی، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي د دې نیولو وروسته معترضې میرمنې وویریدي او د امنی کور ته یې پناه ویوړه. خورسته له دغه امن کور څخه نه ویشتنه معترض میرمنی د هغو د کورنۍ لغړو سره یو ځای ونیول شوی. که څه هم طالبانو په ښکاره د هیڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 18مه د کورنیو چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترضو میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترضو میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووزي سړکونو ته وتلي او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوي او یا یې د کابل په اړه سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډېره برخه له هېواده بهره ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستیو اعتراضونو کې مخکښه غړې وه، په دې اړه یې راته داسې وویل: د کیس جوړولو یا بل هېواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېواد هم وي او په هغه هېواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کېږي او یا به د طالب زندان ته اچول کېږي. خو خبره دا ده که چیرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محروم شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسو مجبورې د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو رهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منع شوې دي او هغو معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول، اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دی د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی د زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیره کول چې شه مې د لاس ونو شو، بچی مې راوړي زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې شه مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
وربشو نورستان ته هلته په وانت وایګل کې، په وایګل کې د ټلیفوني شبکو د فعالیت د پایل یادونه شوې ده. چارواکو ویلي چې اوس هلته سلام مخابراتي شبکه کار کوي، مخکې به هلته ټلیفونونه نه کېدل.
د نورستان وانت وایګل ولسوالي چې د یاد ولایت له مرکزی سیمو ګڼل کېږي، د کونړ، ماڼوګي، وټپور، شیګل، غازی آباد، د نورستان واما او مرکز پارون سره غرنۍ پولی لري، خو تر اوسه زیات کلی او ساحې د سرکونو، مخابراتی اسانتیاو او نورو خدماتونو به برخې دي. خو په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل وانت وایګل ولسوالۍ د وایګل اوګدي درکې د سلام شبکې ستنه ولګوله او فعالیت یې پیل کړ.
تر اوسه پورې نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ کې صرف یو پایا و چې ډېر کوزه ساحه نګلام سره نږدې او برج کم مرکزی وایګل چې غړي ډېر کلی دی، ډېر پر نفوس دی. اصل کلال ته بخیز قسم مخابرات وجود لري. د الله فضل و کرم سره او استاد او ټول مشرانو په همکاري باندې اغل ته مونږ یو سلام پایا ودرول نصب شول او الحمدلله خپل غي خپل خدمات شروع کړی دي.
د وایګل دری وسیدونکې وای په خوا یوازي د ولسوالۍ ودانی سره د سلام شبکې یو پایا لګیدلې و چې له دوی ډیره لري و. د دوی په وینا چې کله به چا سره د خبرو کولو اړتیا پیدا شو، نو د ګوندۍ ولسوالۍ هغه سیمه تبي په ساتونو په پخو مزل کاوه چې چیرته ټلیفون سیګنل ورکولو او د دوی مشکل به پر حل کېده. اوسې چې په کلی کې یاد آسانته رامنځته شو پر خوختي. نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لري پروت غرنه او ځنګل لرونکي ولایت ته چې اوسیدونکي لا هم د ژوند لزیاتو لومړنۍ وو اسانتیاو بی برخی دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 40 41.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزه لاندو خبرونه ته